دغه شاګردان راجد کړي، یعنی موږ په هلمند کې تر پاسه 50,000 زده کوونکي له زده کړې محروم لرو. د دوی د چارې لپاره دا چې موږ للیه مکاتب په مرکزو کې جوړ کړو یا په امن ولسوالۍ کې جوړ کړو، دا اساسي چاره نه ده، دا موقتي علاج ده. د دې کار لپاره سره سره له دې هم موږ تنه لیلیه ښوونځی جوړې کړی دي، کار یې شروع شوی ده، قرارداد یې شوی ده. یو کال به وخت ونیسي، زر بجلکۍ په حدود د زر به هلکان راجذب شي، البته د ناامن ولسوالیو خاصه توګه د دې درې ولسوالیو چې ما ورته اشاره وکړه چې د دیشو ده، واشیر ده او بغرام ده. نورې ولسوالیو کې به هم همداسې سلسله شروع شي، په حدود د $1,000,000 به نور هم هلته په دې بابت کې مصرف شي. البته د اداري مراحل سوي دي، ژمنې سوي دي، کاناډا او دنمارک او په خپل د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې کې علاقه مند دي چې پانګونه وکړي. اما دا خواست کار پیش رو شوی ده، هغه ثمره یې تر اوسه موږ نه ده راټوله کړې.
بله ننګ صاحب، مخکې د پوهنې وزیر هلمند سفر درلود، هلته له هغو زده کوونکو سره چې ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته راغلي زده کړې کوي، له هغوی سره د مرستې ژمنه وکړه چې د میاشتې یوه اندازه پیسې به دوی ته ورکول کېږي، خو دغه زده کوونکي شکایت کوي چې دغه پیسې چې ژمنه سوې په برابره توګه دوی ته نه ورکول کېږي، ځینو خاصو کسانو ته ورکول کېږي. دغه شکایت مې تر تاسو پورې در رسوه چې تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، آینده کې به څه کوئ په دې برخه کې؟
دغه ژمنې د یو پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه نه دي لویدلي، یعنی په اوپراتیفي توګه هغه ځینې شاګردانو ته چې دغه پیسې ترلاسه کوي، هغه یې په اوپراتیفي توګه یو ګروپ یې ترلاسه کوي، یو تعداد شاګردان یې ترلاسه کوي. موږ د دې کار لپاره یو پروګرام لرو منظم، د دې لپاره اداره جوړیږي، هغه اداره به دا تعقیبوي دغه پیسې چې په خپله د دوستو هیوادو لخوا مرسته کېږي د دې کار د اکمال لپاره. البته د لیلیو مصارف او د خوراکه مصارفو هغې لپاره به بنیاد سږ کال انشاءالله بشپړ شي، یعنې په نږدې وختو کې. بیا به دغه په معرف په چوکاټ کې، د معرف د ریاست د هلمند په چوکاټ کې به دغه اداره خاصه توګه د همدې کار لپاره وي، یعنې زموږ یو ولایتي نظارتي برخه ده چې هغه به دا کار پرمخ بیایي.
بله، از ما ورستی پښتنه د مسلکي معلمینو په اړه د چیزن اوریدونکو پښتنه کړی دي چې مسلکي معلمین نه لري، شوونکي نه لري، هغه شوونکي چې دي هغه زیاتره چې راځي سم درس دوی ته نور کوي او اکثره خپل وخت هغه سي ضایع کوي او د زده کوونکو وخت هم ضایع کوي. د دې ستونزې په اړه تاسو څه پلان دی پاینده کې؟
دا واقعیت چې مسلکي معلمینو ستونزه ډیره جدي ده، متاسفانه هغه څه چې موږ یې نشو کولای هغه دازده چې دی ظرفیت آنی زیگنده یا تولید ده چې په یو دم یعنی کوم منتر باندې نه چې کېدلی چې موږ ظرفیتونه ایجاد کړو. د پوهنې وزارت 102,000 ښوونکي لري چې 80% په دوی کې د کم په اصطلاح شرایطو خاوندان دي. داسې شرایطو خاوندان دي چې دوی باید 2-3 کاله نور درس ووایي بیا معلم شي. اما موږ د ناچارۍ نه چې هر کال 1,000,000 شاګرد نوی موږ جذب لرو او دوی د معرف په دروازو باندې هجوم راوړي، نو د هغوی لپاره موږ خامخا هغې باندې دروازې نشو بندولی. موږ ښوونځی ایجادوو هر کال په حدود 1,600 ښوونځی چې اوس 12,000 ښوونځی لرو. اما شاګرد په کال کې موږ 1,000,000 تازه راجذبوو په ابتدایه دورې کې. د دوی لپاره کافي معلم پکار ده چې د معلم د جذب تناسب یا د استخدام تناسب د دې شاګردانو په تناسب سره برابر نه ده. یو کمبود راځي، یو مسله. دوهم، د کمبود تر څنګ مسلکي معلم په مشکل ده، یعنی وخت ته ضرورت لري چې موږ وروزو، اما روزنه یې پیل شوې ده. پخوا به موږ د تربیې معلم په برخه کې 8,000 ښوونکي په کال کې تربیه کول، بیا مو په کال 1,600 کې دغه تعداد تر 1,400 ورسوو، په کال 1,600 کې دغه تعداد تر 2,000 ورسید. اما کله چې فاروق وردګ وزیر شو دغه تعداد اوس 80,000 ته رسېدلی ده، یعنې په کال کې موږ 80,000 ښوونکي تربیه کوو. او د دې یعنی دا ارقام ډېر غټ منیجمنت او ډېرې غټې ادارې او ډېر غټ کنټرول ته ضرورت لري، اسانه کیسه نه ده. کال ته او بل کال ته به موږ د معلمینو د متخصصه او مجربو معلمینو د کمبود ستونزه تر یو څه حده حل کړې وي. دا یو پروګرام چې روټین پروګرام دی د تربیې معلم چې دغه لارې ځای موږ دا کار تکمیلوو، یعنې تعداد مو ډېر کړی ده. بله لاره دا ده چې موږ د رتب او معاشاتو سیستم ولې کړی دی په معرف کې او تاسې څو ورځې مخکې آګاوئ چې موږ د ټولو معلمینو نه یو ملي ارزونه د مهارتونو او قابلیتونو ترسره کړه. د دې ارزونې په نتیجه کې به د هغو ښوونکو قابلیتونه او مهارتونه موږ ته ثابت شي چې څومره لرو موږ، او دا به موږ ته واقعي ارکان په لاس راکړي. په دې معنی موږ ته به معلومه شي د پوهنې وزارت ته چې څومره موږ متخصص معلمین لرو، په کومو رشتو کې لرو، یعنی په څوارلس مضمونی رشتو کې موږ څومره ښوونکي لرو، او د دوی د علمي کچه څنګه ده، یعنې په کوم حد کې ده. که چېرته د دوی علمي کچه معلومه شي چې دا ټیټه ده، نو ارتقای ظرفیتي پروګرامونه به ورته نیسو علی الفور، او که چېرته دا معلومه شي چې موږ کمبود لرو د فزیک معلم، هغه تناسب به موږ ته معلوم شي چې په فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، ریاضي کې څومره کمبودات لرو، او د معلم نو په هماغه تناسب به موږ د تربیې معلم په برخه کې د همدې معلمینو د روزنې پروګرامونه چاپک کړو. دا کار مو شروع کړی دی، یعنې له دوو اړخونو نه چې دا ما ورته اشاره وکړه، دا دوه اساسي او یعنې ډېرې بنیادي بنسټیزې برنامې دي د پوهنې وزارت چې په دې طریقې سره به ظرفیت روزل کېږي. البته د ظرفیت د روزنې لپاره کم له کمه دوه کاله پکار دي.
ځینې نړیوال راپورونه وایي چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې د بیا رغونې او نورو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لګول سوي، چې زیات اندازه پیسې د انجوګانو له طریقه په دې هیواد کې لګول سوي دي. که څه هم د انجوګانو له ځینو کارونو خلک خوښ دي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې خلک کارونه د رضایت وړ نه بولي. د څو کسانو پیغامونه او وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د یوه استازي مرکه درته لرو.
مرستندویه موسسه چې دا سپیسر مقصد افغانستان ته راځي، د موسسو ته راځي چې یعنی دا پیسې پر راشي باندې مصرف کړه چې یو ځای ونیسي. دوی دا پیسې مصرفي خپل په ګټه باندې مصرفوي، یعنی مقصد اچ خلک ضرورت ته لري داسې ځای پیسې نه مصرفوي، یا مقصد یا پول یا یو بل شي برما دی، بس پرونه خپل د ځان په ګټه کې ویني، هغه ګټه ځان ته ویني، هغه باندې ځای باندې پیسې مصرفوي.
کوم بیا رغاونې موسسه چې دی هغوی د خلکو په خوښه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي. دوی همیشه کوشش کړی دی یا دوی په خپله کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپله په شخصي ګټه کې وي یا د دوی خپله په زړه وي یا په زړه برابر وي، دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي. یعنی د خلکو خواهشاتو ته، د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولې او هیڅکله د خلکو په خوښه دوی کار نه کوي، همیشه دوی خپل په زړه کار کوي. دا دومره پیسې چې د خارجي ډونران لخوا یا د خارج ممالک لخوا دلته راځي د افغانستان یا د افغانانو د ژوند د شکېدو لپاره، دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه چی خپل په ځان باندې دوی مصرفوي.
دا چې د خلکو غوښتنې نه مني، دا چې نه مني چې معنا یو سړی برمیا ته ضرورت لري، بل سړی پله ته ضرورت لري، یو سړی چری ته ضرورت لري، دوی هغه د خلکو غوښتنې نه مني، خپل په سر باندې کارونه کوي، هغه نو د خلکو په ګټه چني نو موږ څه کوو.
د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي چې خلک څه غواړي په ښار کې باید څه شي دوی دپاره اوسي، دوی هغه دپاره په نظر نیسي، دوی خپل پیسې راباسي د مختلفو ملکو څخه، مختلف ورکونه دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ته ورکوي. دا کارونه چې کوي بیا له کوم کیفیت دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي، باید دوی د خلکو په غوښتنه باندې کار وکړي، د مالیه په غوښتنه ماله ګر راټول سي، دغه پوښتنه باید وسي چې موږ څه لپاره سړک څنګه جوړ کړو یا پل چک څنګه جوړ کړو.
جوایز سړکان د باغو په باغو کې باسي هغه داسې پیدا نه کوي، هم چې د سړکان باسي هغه بیا دی داسې په خيچ وای الایدا خښت لاندې اچي د سیمټي خښت بیا ورسره پر هغه سر نمبر کوي چې معنا مشته یو پټاو نس په شار کې یو سړک نه جوړ کړي او دی سړکان الته جوړي په دغه کې په پنځوایي کې ان چورې دوند پیدا نه کوي او خلکو ته لکدل ته په شار کې پیدا کوي. د دالیه بند د دوه پیسې و د افغانستان تر غلي دي د په دغه بندو باندې نه دي مصرف کړي، ځکه چې زراعت زمر د افغانستان کندهار په زیاته کندهار یو زراعت چې دغه دی ولایت دی د دا د پاره یو ډنډ چې جوړ شوی دی هغه وساده چې مخ پر ورانې دودي دی د هغه نه پالکی او نه غواړي چې پالکی دوه پیسې چې وځي افغانستان ته راغلي دي هغه پیسې دی پر لای لا کارو لکه ما چې مثال درته ویل چې په پنځوایي کې پر دای سره کوم سره پی هغه کارونه کوي چې د دوی خپل په پیدا.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي ښاغلی نادر کټوازی د ازادي او اوریدونکو په پروګرام په پیغام سپټون کې ماشين کې زیات اوریدونکو غیر دولتي مؤسساتو د نن د اداري فساد یادونه کړې چې دوی زیات پیسې مصرفوي خو زیات پیسې په خپل معاشاتو لګوي یا خپل امکانات باندې چې خپل دوی باندې مصرفيږي په دې برخه کې تاسو نظر څه کول پکار دي دغه پیسې چې راځي د افغانستان په نامه چې دا څنګه کنټرول سي برته په افغانستان کې په ګټورو پروژو لګول سي
دما په نظر باندې اول خو دوی دغه کول چې افغانستان په دولت کې د ظرفیت نشته چې دغه پیسې په سمه توګه باندې دوی ولګوي اوس خو ظرفیتونه یو اندازه لوړ شوي دي خو بیا ته دلته بل دغه په دولت کې دین نه هم د فساد د خرمار ورته ناست او دا کراځي زیاته برخه وایي په فساد په لار کې مصرفيږي خو په هر حال باندې د دې مسلې د حل ډېره ښه لار ده چې دغه د افغانستان د دولت له لارې دغه مرستې ولګول شي ځکه چې که یو سړک چېرته د فدرالي د وزارت لخوا جوړېږي لږ تر لږه هغه د سیمې خلک د ولس خلک په راتلونکو کې دا د فدرالي وزارت یوه مرجع خو دلته موجوده ده چې له هغې څخه پوښتنه وشي چې دغه سړک یا دغه پل یا دغه بند څنګه جوړ شوی دی ولې بې کیفیته ده اوس خو یو خارجي مؤسسه جوړوي چې هغه د بیا ځواب نه څوک د پوښتنې حق نه لري او نه هغه څوک پېژني چې دغه پیسې د چا لخوا راغلي دي هلته مخکې چې ما درته وویل چې څلورم لاس یې مغه کوي دا یو سوال ده دوهمه خبره دا ده چې دلته زموږ دغه انجوګانو ډېر زیان زموږ اقتصاد دلته په افغانستان کې د افغانستان د عامو افغانانو په ژوندانه باندې یو ډېر منفي تاثیر اچولی ده د دوو انجوګانو له لاسه دلته په کابل ښار کې دننه تاسو وینئ چې اول دغه د کورونو کرایې په کوم اندازه باندې لوړې شوي دي چې د یو افغان عادي افغان هېڅ توان نه لري یو کور کرای باندې ونی چې دوی څنګه ورته هلته یو کور ته په هر څومره په دې ډول باندې دوی کوم موټران دلته استعمالوي د کوم موټرانو څخه کار اخلي په زیاته اندازه باندې دغه د مرګ په هېواد کې چې دغه ماشتار کار کې دغه د نړۍ له وروسته پاتې ترینو هېوادو څخه ده مګر د دوی ځوان چې کوم دا د دوی ځوان دغه چې ځوان کوي لکه د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه دي که څه هم چې د انجوګانو دغه چې خپل اصول لري چې هغه په هر مملکت کې دوی وي د هغه مملکت د اقتصادي توان باندول باندې دوی باید چې ځوان وکړي چې یو معیار د ځوان څنګه ده یعنې دوی هغه چې ځوان باید وکړي دوی ډېر لوړ لوړ معاشونه ورکوي په ځانګړي ډول باندې له دوی سره چې کوم خارجیان کار کوي هغو ته ډېر لوړ معاشونه ورکوي په داسې حال کې چې موږ متخصصین پاک افغانان لرو خپل افغانان چې د هغه په ډېر کم معاش باندې دلته راتلی شي بله خبره دا ده چې دوی چې اروپایي امریکایي انجینران یا دغسې خلک چې هغه دوی کارپوهان بولي چې هغه استخداموي د هغه په ځای باندې که دوی د سیمې له هېوادو څخه مثلا له هند څخه له پاکستان او په ځانګړي ډول له هند څخه چې هغه په ډېره لږه تنخوا باندې له دوی سره کار کولو ته تیار دي هغه استخدام کې دغه د پیسو د لګښت مخه نیول کېږي دغه څو مهم ټکي دي چې دوی کولای شي چې له دوی څخه کار واخلي او دغه د افغانستان د مرستې پیسې بې ځایه ونه لګي
بلې کټوازی صاحب ډېره مننه ژوندی اوسې د ازادي اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو کچیر تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري موږ ورڅخه خبر کړي د ازادي اوریدونکو پروګرام د پیغام سپټون کې ماشين شميره ده 00 24 21 14 15 شميره بیا تکراروم 00 24 21 14 15 تر بل پروگرام او بل ورځې مو پر خدای سپارم بریالي اوسئ.